خیبر پختونخوا ایالت په پیښور ښار کې د پاکستانی پولیسو لخوا یو نیول شوی افغان کډوال چې بیرته خوشی شوی او وینه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
نږدې دوه ورځې وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې وم. تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې ترڅنګ پاسپورټ و او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت را کړو هغه مې ورته وښود. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د مې تر 8 نیټې پورې له ایران څخه 402,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 244,000 کسان په زور ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغو ته راوشل شول تم شای ټول پاتې شول. ګلته اوس پیلان زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دی، نو زموږ ماشومان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 نه زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي دي. همدارنګ ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:00 بجو لا ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویش یو لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې درکې میلیاردونه افغانۍ ګټلي. د دوی یو شمېر منتقدان وایي چې دا نه کوم اداري پرمختګ دی او نه هم لاسته راوړنه. دوی ادعا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغه هېواده د ډلې او پراخې تښتېدنې تاییدي ده. ځینې پاسپورټ اخیستونکي وایي چې له دې سره چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې له هېواده ووزي او یو بل ځای کاروبار پیدا کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او دغه شان د دغه هېواد د ډلې او پراخې تېښتې روښانه تاییدي ده. له دې ډلې د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آمارهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومی پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیرې او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کوم لاسته راوړنه، بلکې په ډله ییز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تېښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود تر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را
د می پاتمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي. د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می پاتمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلي چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورټونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورټونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورټونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه واوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
د طالبانو حکومت له 15 کلونو پاسپورټونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورټ اخیستونکي هم مې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورټ اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وی نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تاسو وطن پرېږدم او بهرته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې بیا یو شمېر ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هیواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمیر دوی چې گاونډیو او د سیمې ځینو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي چې 50% سلنه یې گاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو دعوی کوي، خو د 2021 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیایي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 960 میلیونه ډالره زیان ورسوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شپیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې سعودي عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت لري. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د چاکو به نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې دوی ته لارښوونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په سعودي عربستان کې یو افغان حاجی وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
جای بودو سره کړم تقریبا د 12 منزل است، شری از اجازه مو اصل ضعیف هستن، ظهیر هستن، بالا پایین شر نه میتونن. یک
هغه خونی چې د افغانانو لپاره نیولی تقریبا په 1200 پړونو کې دي. لفټ هم د شپې 2 بجې د سهار تر 5 بجو غیر فعال وي. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي حکته پورته تللی نشي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. ډیرو خونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلتیا نه لري. هغه پیسې چې مو پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
ونیو مسلما سولاس مشکلات خو له دار با دور است اتاق همه چیز.
افغانان د هر کال پشان خپل ستونزې لري. لار لري ده شزه چې اوسه کمزورې دي او سپینجیری مو ډیر په عذاب دي، خپل لار نه شي موندلی. د دوی ستونزه ډیر مطرح نه ده، خو ځای او د لارې د لریوالي ستونزه جدي ده.
هڅه مو کړه چې په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ستونزو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان محمد حسیني نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده، دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیه ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړې و چې د هر حاجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی.
د فبروري په میاشت کې د پی کی کی د بندي مشر عبد الله اوجالان لخوا د خپل ډلې د منحل کېدو او له ترکی سره د سلور لسیزي اوجدي وسلوال شخړې د پایتر سوالو لغښتنې ورسته د ډلې کانګرس جوړ کړ. د کوردستان کارګر ګوند اعلان کړی چې د دې اونۍ په لړ کې د عراق په شمال کې په خپل جوړ کړی کانګرس کې تاریخي پریکړې کړې دي، خو دا نه ده تایید کړی چې آیا د ګوند منحل کېدو یا وسلې ایښودو پریکړه یې کړې او کنه ده. د فرات خبری آژانسۍ له دې غیر قانوني ډلې سره نږدې اړیکې لري. د راپور له مخې کانګرس له دوشنبه تر چهارشنبه پورې د عراق په دوو سیمو سلیمانی او دوهو کې ترسره شوی. یا د ډلوي د کانګرس د پریکړو نور جزئیات به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. په فبروري کې د پی کی کی بنسټګر او بندي مشر عبد الله اوجالان د ډلې لغړی غوښتي و چې کانګرس راو بولی او په کې د دې ډلې د منحل کېدو او وسلې ایښودو پریکړه وکړي، څو له ترکیه سره د اوږدې مودې شخړه پایته ورسیږي. د څلور میاشتې وروسته لدی دا خبره وکړه چې د ترکیه حکومت د پخلاینې وړاندیز ورته وکړ. له 1980 کلونو راهیسې دغه جګړې د لسکونو زرو کسانو د مرشوبلې سبب شوې دي. پی کی کی چې د ترکیه، متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو له لوري یوه ترهګره ډله ګڼل شوې، د اوجالان له غوښتنې وروسته سمدستي اوربند اعلان کړ. خو دې ډلې ټینګار کړی چې تر وسلې ایښودو مخکې باید ځینې شرایط پوره شي چې په کې د سولې د خبرو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړېدل هم شامل دي. د فرات خبري آژانس د راپور له مخې په کانګرس کې د اوجالان هغه پیغامونه ولوستل شول چې خپلې لیدلاري او وړاندیزونه په کې کړي وو. د ترکیه یو مشهور تلویزیونی چینل خبر ترک هم تایید کړی چې کانګرس د پی کی کی په سلیمانیا او د هوک کې جوړ شوی دی. د ترکیه کورت پلو ډی ای ایم ګوند چې د سولې د روانو هڅو برخه ده د جمعې په ورځ وویل چې تمکیږي پی کی کی ډیر ژر یو رسمي اعلان وکړي. له 1999 کال راهیسې چې اوجالان بندي شوی، څو ځله هڅې شوي څو هغه وینه بهیدا ودرول شي چې له 1904 اچایم کال راهیسې پیل شوي او تر 1400 ډیر کسان پکې وشل شوي دي. د سولې د بهیر د بیا پیل لپاره تر ټولو وروستۍ هڅه په تیر اکتوبر کې د ترکیې د ملت پال شي اړخ سیاستوال دولت باغچلی لخوا مطرح شوه. هغه وړاندیز کړی و چې که پی کی کی له تاوتریخوالي لاس واخلي او ځان منحل کړي، نو شای اوجالان ته چې دا محال استانبول ته نږدې په یو ټاپو کې بندیدې په مشروب ډول خوشی شي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملما دی. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پښارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانۍ جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي او کوي چې په غټه کسر باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسوه ده اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خځلې دي په کور کې که دا د ترکاري خځلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شاندې
تنه د حیوانات پرونه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په آشپزخانه کې کار کوي د پیاز او پټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذباله په سترګ باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او د پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
اه د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او برته د دې لیرونه یا پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي هغه کوم وزوت خبره پیوکو کوونه کوم خلک دومره په هواي لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سربر په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي.
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیاز او پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کوو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نو شابو کوټي هم پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پټی کې سړي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الټو ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لک خاور ور واچو د بویم نکي او د ال تخپل تجزیه کیږي بل اخر نه په خورا باندې بدلی کی که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاور د ګټ نه پاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښي تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي لدينا سيزاي کې هلته یو چې دوی ډېر زیات خوراک دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیلی کی ولې وړوکې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا څنګه دا احساس د درک د مسولیت هو کې ستګه کار کې سه هم واخلي لدينا سي دغه
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بارسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولی د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شان کچيري زموږ ودول نه کی هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکي غوټه دي کې هغه غټه خلته دي په وړې غوټه باندې بدل کی بیا دا شماله نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چرته کوم ځای کوم منفذم باندې کی
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړي هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو، دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه کچیر په وړو وړو غوټو باندې بدل کی او دا پیوزی کې کی دي، دا خلک اخلي، دا خلک ټولې کړي بل اخره وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کی له تمه به مختلف نور استفادې کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي، ولې که چیرې مدیریت سي دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتيان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې لپاره چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه.
دا بهترینه لار ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتیا ته ولاړې، ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشو روسی او بلاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی. خو دیدی لپارا به بیترین زما پیشنا داده سه دیدی لپارا یو چوک پا کار دی سه در مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوه یو چامپیان ارتا پا کار
دغا اتال یو تا گوری بل بل تا گوری. مثلا یو کچه دا کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره هم مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې متری اخلي. فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي؟
دا بهترین کار دا او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازه منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاو چون شاروالی د کابل خاروالی دا توان نه درلود چې له هر منطقې نه دا زبالی راټول کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو، دوی ته پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل د خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کومه سبیا استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي، باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې لپاره چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي. دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سنځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسې کوي، ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، برت ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او هغه غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي، د غټو خارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا را روان ده، دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره پا طبیعت که پا چاپیریال که نیگی شاید انسانان مرد نشی دی تیر پا نشتون که خودی اوبو پا نشتون که جوند امکان لری در جوند هم ده انسان لپاره هم ده حیوان لپاره هم ده نبات لپاره پا مجموع که ده جونده موجوداتو جوند پا اوبو بندی والارده نو دی سره باید پا بیرویه شکل بند استفاده و نسی که چیره ده موتر و وینزلی حد اقل که چیر نور سنسی که ولی دا دی موتر و منزل ده کم کی او بیاسه که چیر او کلیسی چیر تا یو سیستم رو تا جور کسی دا اوبو زایی نسی او بالاخره دا اوبو تصفیه کی پا دیر کمو شایانو بنده تصفیه کی گی دیر ساده لاری دیزی تصفیه لپاره یو چه جغل و سکاری و دا شایان پا کاری دا اوبو برتا تصفیه کی گی دینا بیا استفاده کی گی خود دغه لپاره خو بیا چه پیسی پا کار دی یو چه نور امکانات پا کار دی پا مجموع که خو بهترین لار داده سی مونگه دا دیده پا زایسی موتر پا اوبو پری منزو خواه خبر داده سی و نمناک صافی پی تیره وزمگی ودوال در زحمت پا زن نقبلی فقط هر چو کوشش کی سی موتر منزل و سیوت واسی و دیر زیادی اوبو پیدی که مصرف کی دیر نور لاری دیده اوبو دی ده درست استفاده لپاره سیزمو یا ایوادوال باید ایغتا پاملرنو کی توجو کی خصوصا که چیره چوک پا کور که بوتی لری چمنون لری دی دوغو ده او بولا گولو دی آبیاری لپاره باید توجو کی پا دی کور دنن پا روزمره زون کسی مگل او بو استفاده کهو که آداز کهو که خپل زان منزو یا کالی منزو دیدو پا استفاده که باید دیر پاملرنه و کی یعنی دیر لاری دی او دیر خیلی طریقی وجود داری سی دیو بو پس پاما که مگا هر شخص هر فرد کوای سی سی وانده واخلی او کدی که برستو
کی یعنی حتی که پا کور که سوک لس وونی لری دست دی نکوی چه لکه دی ویالی پا داول باندی دی او بور خوشی کوی خو کولش دی چه پای با سطل که پای وی یو بلشی که لوشی که هری ونی تا بیلی او بور واچه وی یعنی او بو باید وست پا موی لیکن مدخ
باید وست پا موی دی او بو دی بوچی تا دی او بو دی ورکول و وقت باید به نظر کی ملیسی سی آیا رشته داغ بوچه او بو تا ضرورت لری که نلری اکثر ما دستی لیدلی دیسی اصلا اگر خاوره که اگه نسبتی رطوبت دومره لوړی لوندواله دومره زیات وي هغه مګم زموږ د وادوال بیا مو ورکي هغه ګټه نه کوي
او بیا غرمه وبور کوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر
کوي غرمه ورکي چې هلته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بخته خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولی سي خصوصا دغه د کور په منځ کې اگه دی اوبو استفاده دیر از زیاد کیگی سی چون هر انسان مغزرات لرو پر ورزنی جوان کسی اوبو نا استفاده او کو دل تا توجه نکی یا اکثر زیاد تسی ورسی دا دی اوبو نلکی سی دی دا لیک لدن اوبو تسا چی فکر کن که چیره پا یو سانیا که یو سانس که اوبو توی سی دیو نل نا دا پنده سی دواندار شکل و دا سمر اوبو زایی
سمر اوبو زایی
در دیر زیاد اگه در خصوصا مثلا چیره مگو تاسی سروزان میزو اکثر خلق دیسی خصوصا بخاریاتو که خوند ورکی سی دی گرم و بو لانده ولاری و بو پراخو سی دیر لذاتو ری او دیتا فکر نکی سی در بو دزایی کی گی برتا در مگل لاس ورکو یا دی کالای منزلو یا دی لوخو منزلو که باش پس کنی که دیر زیادی و بزایی کی گی دی خزرون خواه دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلې په وبو منځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د وبو پایپ ورته نیولې بس منځي نو هغه سی وڅ سی برته مغه سی کیږي د دې لپاره چې موږ خاور ډیر زیات لرو ګرد ډیر زیات روشنی سایه کامل لرو یعنی دا د سی دې د لکه زنجیر غوندې دي چې بار سره چې دا یو بل سره تړلې دي کې یو مسئله باندې بس به د ټول بیا سره راټولې
متخیق سی پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستیو کلونو کې څه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کی چې دمځ کې دا لاندې ساتي وبه ور سره زیات شي د باران له وبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج سي و هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم یا نورو ښارو کې خلکو ټولې اویلې کانکریټ کړي سمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دم نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبلس یې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي سه په دې کې بې له دې نه سې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سې یوې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمره وو حداقل هغه ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیړي. کنه خدا بهترین طریقه ده خلاره ده چې موږ یو ډول دې په امر نه وکړي.
متخصص سب کور ودا خیر یو سه
هر مېن ګور پمینا کې محتاج دې کانی او خپانش محبت دار واج دے